السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو دې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په سرپل ولایت کې پر درش په دخزو او نارینه او په عام محضر کې د تعزیري حکمونو د تطبیق خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د سرې محکمې پر واتساپ چینل خپور شوی دی، ویل شوی چې دا شرعي احکام د سرپل په ورزشي سټډیوم کې پر اده څلوېښت نارینه او 15 ښځو په داسې حال کې تطبیق شول چې د والي او نور چارواکي حاضر وو. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې پر دې کسانو د غلا، لواطت او نور غیر اخلاقي جرایمو په خاطر تعزیري حکمونه تطبیق شول. طالبان پر افغانستان د بیا واکمنی دو رئیس په تیرو نږدې 3 کلن واکمنی کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له دې مخکې ورته تعزیري سزاګانې عملي کړې وې، خو په یو ځل دومره لوی شمېر کسانو ته د شریعت په نوم د سزا ورکول سابقه نه لري. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړ او ویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې مهم خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د دوشنبه په ورځ دغه پریکړه د ګډو ګټو امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د غونډې په مهال اعلان کړه. توقایف وویل دا پریکړه یې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسیا د دوهمې برخې مشر زمیر کابلوف ویل د افغانستان په اړه د سلام مشورو په اړه د موسکو فارمات یا موسکو د تماس ډلې غونډه به د جون په 8 نیټه په تهران کې جوړه شي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کابلوف ویلي د تماس د ډلې غړي به د راتلونکي شنبې په ورځ په تهران کې سره راټول شي. هغه همداراز وویل طالبانو د حکومت له استازو سره په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او د ځانګړو استازو د درېیمې غونډې د تیاریو په باب هم خبرې کړې دي. د موسکو د تماس په ډله کې پر روسیې سربیر ایران، چین او پاکستان هم شامل دي. کابلوف په خبره په دې غونډه کې به سلا مشورې د دوحې غونډې ته پر چمتووالی متمرکز وی ټاکل شوی د چ په دوه کې ملګرو ملتونو په قربتوب غونډه در روان میلادي میاشت په 1.5 جوړ شي او 2 ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت استاذ هم د غونډې تور بلل شوی، خو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه کړې چې آیا په کې ګډون کوي که نه کوي. د موسکو فارمات په 2018 میلادي کال کې ایجاد شوی چې موسکو د تیر 2023 کال په سپتمبر کې 15 غونډې کوربه و. چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په کې ګډون کړی و. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري، د دې نږدې 8 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسیدو، د ټولو برمتو د خوشي کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیل پرون وویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن د طرحې مسوده د امنیت شورا ټولو 44 غړو ته سپارل شوې ده. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ نن 4 نور اسرائیلي وګړي چې د اکتوبر د 10 د برید پر مهال یرغمل شوي وو مړه اعلان کړل. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل دا کسان مخکې وژل شوي وو، خو مړي سرتیرو په خان یونس کې د عملیاتو پر مهال وموندل. او د چین پلازمېنې پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو مظاهرو په 15 کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای د تلاشۍ پوستې جوړې شوي او چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. دا مظاهرې د 1990 کال د اپریل په 15 پیل شو او د جون تر 4 روانې وې، چې په ترڅ کې ویل کې په 100 حتی په 1000 کسان وژل شوي، خو دقیق شمیر تر اوسه معلوم نه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی.
دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
په یو راپور کې به واوري چې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ټولنې د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون مخالف خو یو شمېر نور د مشروط ګډون هم پلوي دي.
طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته.
ورسته له هغې چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په ګزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه ټپیان کړل، د راپورونو له مخې د جرمني کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د افغانستان د کرکټ مینوال د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه کې د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډېر خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ.
د کندوز د یو شمېر بزګرانو د ستونزو په باب واوري چې وایي د غنمو حاصلات کم شوي او ورسره بیې هم رالوېدلې دي.
اوس هغه ښه غنم په 130 روپۍ دي، تر 130 تر 130 پورې دي. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی، دا د قضا کو دروس وړو چې را روان دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرست څخه لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور اقدام بللی دی. قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره په غونډه کې اعلان کړه. توقایف ویلي دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړی ده. نور حال د فیروز عزیزی پر رپورت کې
روسه له هغه چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت قایف له افغانستان سره د اړیکو د لا غزیدو په هدف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو لنوم لاړه لري کړ. د طالبانو حکومت د هرکلی ترڅنګ د اقدام د دوړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو کې ګټور بولی. توقایف د دوشنبه په ورځ د جون په دریمه نیټه د پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیتی تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړه. نوموړي په دې ناسته کې وویل
Одна из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана.
По усени пораву ке явла стратегику данду по симаизу арику ке да Афганистан фаала ванда ахистыл ди. قزاقستان له اصلي افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته پام او د دې په درک سره چې دا رژیم یو مهاله عامل دی د طالبانو رژیم د ترهګرو له نوملړه
د پسیمیزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونډه اخیستل ستراتیژیک لومړیتوب بللای دی. قزاقستان لومړنی هیواد سو چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو لنوملړه لري کړ. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دې اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل د سې شنبه په ورځ د جون په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان جمهوریت د ولسمشر شاغلي قاسم جومارت توکایف د هغه پریکړه هرکلی کوي چې د افغانستان اسلامي امارت نوم یې د قزاقستان د ممنوعه ډلو له لیسته لري کړ. د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي.
د قزاقستان ستري محکمه د 2015 کال په مارچ میاس کې طالبان دی وی ترورستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړه. قزاقستان وروسته له هغې د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم لري کولو اعلان وکړ چې د تیر یکشنبه په ورځ د می په شپږویشتمه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له تورلیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. همدارنګه تر هغې وروسته د روسیې ټاس خبري اژانس د می په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي و چې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د حکومت ایستلو پراته د رسمیت پیژندلو په اړه به وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې تیر سه شنبه د می په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي و چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د ازادي په لور د ښځو غورځنګ په نوم یوې ډلې د د وهید را روان دریم غونډه ته طالبانو د وربللو په وړاندې مخالفت خوځلې ده. د غورځنګ په یو پریکړه لیک ویلي چې د طالبانو پر ځای د دې غونډه کې ګډون لپاره د خزو رښتینی استاذو ته بلنه ورکړ شي چې دوی خپل ستونزې بیان کړي. د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون سره مخالف دي، خو یو شمېر نور بیا په دې غونډه کې په مشروط ډول د طالبانو د ګډون امپلوي دي. نور په دې رپورټ کې
د دوه په درې مغونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته د بلنې پر ضد د اعتراضونو په دوام د ازادۍ په لور د خزو غورځنګ هم د یو پریکړلیک په صادرولو سره د ملګرو ملتونو دا پریکړه غندلې. د دغه غورځنګ په پریکړلیک کې راغلی چې د طالبانو پر ځای د دغه غونډې ته د خزو رښتینی استازي وروبلل شي څو د دوی په ټکو یو ټولګډونه حکومت جوړ شي. د ازادۍ په لور د خزو غورځنګ وایي چې دوی د خبرو اترو د میستر شاه د طالبانو د حضور مخالف دي، ځکه دغه غورځنګ په دې باور دی چې طالبانو جنسیتي تبعیض کړی، خزې یې زورولي، وژلي، شکنجه کړی دي، د خزو او انجونو پر تعلیم یې بندیز لګولای او د افغانانو د اجباري او ډلې یې کډوالۍ لامل شوی دي. په پریکړه لیک کې راغلی چې د طالبانو مشران باید محاکمه شي. یوې معترضې میرمنې پاریسی مبارز ازادي رادیو ته وویل
باید افغانستان د خزو استاذي هغوی چې په افغانستان کې د نن نوې مبارزه کړي طالبان ننګولي په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه کسان چې له شلو کلونو راهیسې د افغانانو په جنایتونو او وزلو کې لاس لري باید په دې غونډه کې د افغان خزو د استاذو په توګه ګډون ونه کړي.
د خزو د حقونو یوې فعالې سجیه بهګام هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفه ده، ځکه د دې په باور د طالبانو هدف خبرې نه دي.
دا سیخکاری چې دوی غواړي خپل غوښتنې تحمل کړي، خبرې اترې نه کوي. هیڅوک د خبرو مخالف نه دي. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې سوله او آرامي راسي او افغان نارینه او ښځې هوساسي. خو له بده مرغه چې دوی د افغانستان خلک یرغمل کړي او د خپل غوښتنو د منلو هڅه کوي.
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حقپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور باید مشروط وي، ځکه په ټکو یې هغوی د افغانستان د اوسنۍ ستونزې یوه برخه ده.
طالبان د افغانستان د دغه کشالې د یو اړخ په حیث باید د ناستې کې دعوت شي، خو باید دوی د اجنډا تعینول لپاره دوی باید شرط پرې نږدي. او موږ هم باید هیر نه کړو چې طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، چې دوی هم باید په دغه ناستې کې ګډون ولري. او که چیرې دوی ګډون ولري، امکان د دې ولري چې دغه ناستې او یا دغه پروسه د بین الافغاني خبرو ته بالاخره
دا په داسې حال کې د چیرې طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي و چې د دوه د درېیمې ناستې اجنډا له دوی سره شریکه شوې او دوی به له کتنې وروسته د خپل ګډون په اړه پریکړه وکړي. مخکې تر دې بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون د دوی یو شمېر نورو چارواکو هم ویلي و چې د دې غونډې د څرنګوالي له څېړلو وروسته به د خپل ګډون او نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. د دوه درېیمه غونډه چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جون له دیرسمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې ترسره شي. د دغه سازمان په وینا د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع به د دغې غونډې د بحثونو په سر کې وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه دوه نورې ناستې د افغانستان ستونزو ته د بنسټیزو حل لارو د موندلو په هدف جوړې شوې وې. دوه کې دوهمې ناستې ته هم د طالبانو استازي بلل شوي وو، خو د دوی په ټکو د شرطونو د نه منل کېدو له امله یې په یاده غونډه کې ګډون ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانان تمه لري د دې غونډې پایلې به په دغه هیواد کې د بشري په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت مثبت اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورسله هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې و افغان د شړې په گزارونو یو پولیس واژو څو تنه ټپيان کړل. د راپورونو لمخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 میلادي کال راهیسې په جرمني کې اوسېږي او د سیاسي پناه غوښتنې رد شوې ده.
د جرمنی د کورونایو چارو وزیر نانسی فایزر ته هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې لمخې وکړای سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمنی دولتي رسنۍ دویچویلا د رویټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورونایو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمنی امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د استلو پروسې د غیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رویټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د استلو د بیا پیل امکان هم تر څېړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمنی امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا ول ډیریدو سره سوي ده. په ورته وخت کې د جرمني خیال خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندیدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خیال خیګون مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني خیال خیګون په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. د مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د هدي اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه د هیواد ته یې د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللی دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بده مرغه د نن ورځې خبرونه شي چې د آلمان یا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتن کړي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټول افغان کډوالو باندې څومره اغیز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیال کې ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لوري د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان کرکټ مینوال د کرکټ په شلو ورځ نړیوال جام لومړی لوب کې د کرکټ ملي لوب ډلې پر بریا ډیر خوښ دي او هیله مند چې افغانستان به په راتلونکو سیالیو کې هم دا ډول بریاوي خپلې کړي. افغانستان له یوګندا لومړی لوب په لوی توپیر وګټله.
Afghanistan score a comprehensive victory over Uganda in their opening match of the ICC men's team.
The Uganda par wand de Afghanistan de cricket mili lob dale de bariya she be de Afghanistan de cricket mili lob dale de session be pawraz de shalawari zanadewal jam khpala lomrai lobake د یوګانډا لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره مخالف لوبډلې ته 104 اتیا منډې هدف وټاکه. د یوګانډا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 55 منډې یې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل،
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګانډا ته 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړي. زمنګ تمرینات بدوام لري، تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډله د نړیوال جام نه تقریبا 2 مخکې وست انډیز ته تللې وه، هلته پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د غیزی وشتن ځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پایل بللای. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد آزادی رادیو ته وویل،
یو ځای خیلی خوشی او خرسندی اوس وخت کې
دا د ډېر خوخی زده چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپل کړه. دا زموږ لپاره ځانګړي خوخی را بخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې ملستر ګوخ کې وبه دي، موږ هیله من یو چې زموږ ځوانان دي په ټولو برخو کې خیلی لاسته راوړنې ولري.
کی بر مو خیلی یو ځای فخر او خیر ځای سربلندی است.
زه ډیر خوشاله یم چې افغانستان ملي لوبډلې د یوګانډا څخه لوبه وګټله او دا سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ. کچیر لوبې باید هم منګ بیا هم خپل لوبډله حمایه کوو، سپورټوي کچیر وګټي نو بیا د سپورټولو ترڅنګ به ډیر خوشاله هم سو او همیشه د بری دعای کوو ان شاء الله خدای دې همیشه بریالي لري.
د کرکټ د چارو پو احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا که خیلی عالی بود و با یک روحیه بسیار خوب و مثبت ان شاء الله برای بازی بعدی خود که در مقابل
واقعا ډیر عالی و دوی با راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلند سره کوي په خورا لوړ او مثبت روحیه میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. ان شاء الله تر اوسه افغانستان سیمی فائنل ته نه دی رسیدلی او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او ان شاء الله نړیوال جام به وګټي.
ان شاء الله که افغانستان جام جهانی را از خود بکنه.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می پورس د جوزا په 19 د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو تر سره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې د 15 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوی، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګانډا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2010 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی چې تر ټولو ښه پایله یې په 2016 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د 10 غوره لوبډلو په کتار کې راغلی و.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
د کندز یو شمیر بزګران شکایت کوي چې د غنمو حاصلات کم شوی او لبلې خوای به هم را لویدلې دي. دوی وای د ژمي په موسم کې د واورې نو رخت او د پسرلي په موسم کې د بي وخت بارانونو له وجې د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
د کندز کروندګر د حاصلاتو له کموالی او د غنمو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر بزګران وای تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت او د پسرلی په موسم کې د بي وخت بارانونو لامل ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر محمدین آزادۍ روډي ته وویل چې پر شل جریبه ځمکه غنم کرلی وو خو د به وخت ورختونو او د موسمی افتونو لامل ساش کال د حاصلاتو خوند نشته.
نسبت به سال گذشته امسال گندم حاصلات گندم بسیار کم است. هوا
سال کال د غنم په حاصلاتو کې کمواله راغله دي. تیر کال می له خپل کروندې 1500 منه د غنم حاصل راټول کړي او خو سکالي 2500 منه حاصل کړي. پر اوس کال یو من غنم په 130 افغانۍ پلورل کېدل، خو سکال یو من غنم 130 افغانۍ پلورل کېږي. دولت باید د کروندګرو د ملاتړ په هدف پر وارداتي وړو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې د وطني غنمو نرخ لوړ شي.
د کندز د خانابات ولسوالۍ یو کروندګر رحمت الله هم ورته خبره کوي.
نرخ نه دره، نرخ به دا کې کوم نرخ دی به خرچ خدای پوره نه کنه میګان.
د غنمو اوسنۍ نرخ زمون کړي لګښت نه پوره کوي. دولت باید موږ ته پورونه او کیمیاوي سری راکړي ترڅو بزګران پر خپل پخو دريږي. موږ په لوړ قیمت په ترکتور خپل زمکه قلب کوو او یو بوري کیمیاوي سره په 3000 افغانۍ رانیسو. د غراس پر خپل کروندو زیات زیار کاکو، خو د حاصل راټولولو په وخت کې نرخونه رالویږي او زمون خواري په سین لاهو کیږي.
50 کلن نصر الله چې له 13 کلونو رئیس په کندز ښار کې د غنمو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه ویل بهرنوې هیوادونو څخه د وړو د واردولو زیاتوالي لامل د وطني غنمو نرخ او بازار پیکا شوی دی.
وسره غنم په 130 پی دی، تر 130 نه تر 130 پورې دی. دا وړو مکمل کار خراب کړی دی. دا د قضا کو دروس وړو چې روان دی، بیخي تاریخ تیر دی. دلته موږ ته هیڅ په ګټه نه دی، غوړن zarar دی. دولت نه دا خواهش کو د دې ودا نرخ لک جکی اقلن 160 150 خو ورسې چې دوی هغه خپل مصارف یو بوجې کوټ په 3.5 دی. څو وخت چې دوی غنم راوځي هغه وختو کې غنم 500 روپۍ کوزي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي بیا وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ روډي ته وویل
په کندز ولایت کې تقریبا په 1,16,16 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي. نو الحمدلله د غنمو حاصلات ډیر ښه دي. 2,40,410 مترک ټن حاصلات پیشبینی سوی. د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 15% پورې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
د معلوماتو لمخې د کندز 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوخت دي. د کیمیاوي سرې او د تراکتور د تیلو پر لوړ قیمت سربیره د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري له کروندګرو څخه د وشرو زکات په نوم د غلو دانو راټولول دا هغه ننګونې دي چې د دې ولایت کروندګر ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مر زه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړکم کیم. مر دا غواړم چې مر ته د اوبو یو تضمین برابر شي. مر ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډیره مخامخ ده او هیڅ زراعت مر په برابر کې پیدا نه کوي. مر سره د اوبو پر برابر باندې کومه کونه وکړي او بیا مر د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کم کښت ښه کښت کولی شي هغه سي تخمونه مر ته راکړي. مر هم علاقه پوهېږي چې مر کم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم. بال سلام ازمنګ زای کی تخبوټه راځي کو واسطا ولري او ماسیسی والا چې واسطا څوک لري هغه تور کوي او چنل لري هغه انجینران بس خپلواک نه دي. ما خپل خپلوانو تور کوي سو زما کول لري غو تنور کوي. زما دا خواهش ده د ماسیسونه چې انجینران خپل خپلواک او ټاکي او دلته واسطا ډیره ده. انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي. مسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. ماسیسی والا انجینران ډیر ګران دي. دې خبره کې چې خپل خپلوانو سره کومک کوي غنم هر څه ورکوي نور موادونه او ځمکې څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه بخیر شاد شاد
زابل ولایت میډیک نیول د نوم سردار محمد اکیار دغه د دلته مشته خو یو شی مې درا کول سوي نه بار را کول سوي د تخمونو را کول سوي دي یو شی مې درا کول سوي یعنی د وبوش کمزوریم دلته ستا وبوند ډیر سخت کمزوري دي په شمسي په سولارانو باندې را کار هغه مو په پمزه کلان ډیر کمزوري دي نو باغونه مونږ ډیر تږی دي او تخمونو مخمونه نه درا کړی یو شی مې درا کړ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دوهمه برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام د خبرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبان د حکومت سره محکمه په سر په ولایت کې پر درش په تخزو او نارینه او پام حاضر کړي تعزیری حکومتونو د تطبیق خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د سره محکمه پر واتس اپ چینل خبر شوې راغلی چې د شری احکام د سره پول په ورزشي سټډیوم کې پر اته سلويخ نارینه او پنده سلويخ خزو په داسې حال کې تطبیق شو چې والی او نور چارواکي حاضر ول. په بیان کې راغلی چې په دې کسانو د غلا لواتت او نور غیر اخلاقي جرایمو په خاطر تعزیری حکومتونه ان تطبیق شول. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنې دو رئیس په تیر نږدې درې کلن واکمنۍ کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په یو شمېر ولایتونو کې ورته سزاګانې عملي کړې دي خو په یو ځل دومره لوی شمېر کسانو ته د شریعت په نوم د سزا ورکول سابقه نه لري. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړ او ویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې مهم خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو ګټو امنیتی تړون سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانو د مشرانو په غونډه کې اعلان کړه. هغه وویل چې دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسیا د دوهمې برخې مشر زمیر کابلوف ویلي د افغانستان په اړه د سلا مشورو په اړه د موسکو فرمات او موسکو د تماس ډلې غونډه به د جون په اتمه نیټه په تهران کې جوړه شي. د روسي د تاس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کابلوف ویلي تماس د ډلې غړي به راتلونکي شنبه د شنبه په ورځ په تهران کې سره راټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پاتر سوال لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري د نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پاتر سېدو د ټولو برمتو د خوشي کې دوه جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیل پرنوویل چې د جګړې د پاتر سوال لپاره د بایدن د طرح مسوده د امنیت شورا ټولو 14 غړو ته سپارل شوې ده.
ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
بنجونو پر مخ د خوانځي او دوامدار باندې دلو دی غوي د ورونو په لیک لوس هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې خوانځي د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
خدینا خون کې هم شکایت کوي وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلکشي وي دي خو ته د الکونو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکونو ته الکونو راځي چې درس تلرش دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خو ته موازنه کم شي بل خو ته خو مخه کوي.
دغه ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیسی او پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمون تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
هم دې اکل غږی کوم ملتیا مو کړی. درمن اوریدونکو اتبشت کلنه ځوانه خون کې ارزو چې په خبره مخید د هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمات وو. د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوسته نه پرېږدي سخت نه یې کړی ده. هغه خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاکلی وایي.
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دې مسلک لپاره پریخېده او درې کال کېږي چې موږ د خپل مسلک نه لري یو چې هر څونه څوک خپل مسلک لري کېږي موږ هم نه شي ترې یاد نه یوځي موږ هم شي بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې چې شوق لري چې دا تدریس برخې چې هر برخې چې لري ته نه پات شي دا ډیر خپل ټایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې ته ټولو ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی وینجون چې دلته دي دونه نه امید دي چې ټول غواړي چې اولاد پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چیرته لاړ شي. هر کار د خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي خو په افغانستان کې نه دي لپاره چې خزی دلته یې ارزښت نه لري کار ورته نشته. حتی بهر وځي په ښه نظر درته څوک نه ګوري چې داسې بعد درته ګوري داسې ډېر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه دا مکتبونه پوهنتونونه نیولې تر بهاره چې تللی استادانو ډېر قدر او عزت او ډېر خلک ورته احترام کوي او درناوي او اوس خو ورو ورو نو ټول نه هیریږي چې څوک استاد او څوک چیرته کار کوي د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده. ټول شایان ګډوډ شوي او همداسې کاروانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډېره به زیانواره. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي خو ته د هلکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. هلکانو ته علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخا کمي. اوس یو هلک چې ځي مکتب ته او بیرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته درس نشته مالونداره چې هغه خفه کیږي چې زه ټوله درس وایم نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده هغه ماته ګوري وزرې وب کیږي کنه. دا خو یو احساس خبره ده دا خو یو مهرباني خبره ده زړه ته نه کیږي چې لاړ شي او دې خواته دا خزینه او استادان چې دی هغه تبدیل شوي نارینه ته ورکړي نارینه کله ځي او کله نه ځي صنفونه خالی دي حاضری نشته. خو دا خو یو ایچا زړه سر دیږي نو ایچا زړه تینا توریږي درس څوک نه وایدونه.
عشق الله چې ځواني خوندې لسده کړې څخه راګرځول شوی وای د مسلې د دوی د ژوند خوخي ورناخسته.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې کونځي د ورور پر مخ خلاص وي د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت ده. زما شخصا خپل هغه خويندې چې وړي دي خوانځي ته ځي زده کړه د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتبین کې خوشاله وینم. کوم خويندې مې چې دا اوس شپږم تر رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغيږي خو واقعي معنا ځان دښمن یم چې دا پم کې کال دوی ته کچرته د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته ډول قناعت ورکم. لار اړخه سړی شکنجه کیږي دردول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پر زیات وي. نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي. څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړې کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه خوانځي پاتې وي او الکان ځي. نو زما په اند دا الکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کیږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلي ناستې وي د خوانځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کیږي.
د کابل د طبي پانځي د ورستي سمستر معاصله اقلاوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړي په یو مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنگ کیگی
دا سنه حالات چې دا افغانستان کې جریان لري نو ایوی جلکې د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړای یا د هغه د واده سن نه پوره کړای یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغه د ژوند مهمترین هدف د هغه تحصیل د هغه درس ویل دي نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخستل شي لکه اخستل شوی چې دا یو چانه د ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغه ژوند به هدف وي کله چې د ژوند کې هدف نه وي ژوند کې د تا هغه څه چې د تا د ژوند تشویق واغه ته نه واخستل شي نو د هرې خوانه په تا باندې به فشار وارد کیږي هغه کورونه به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر وه خپله لور په 19 کلنۍ کې ورکوي ځکه چې پوهېږي آینده یې نه ده معلومه درس نشته ناامیدي ده هرې خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفی ده هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې مونږ آینده به څه شي لکه د مونږ آینده معلومه نه ده د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده د مونږ مکتب ته شپږم سم په پوره دا چلکی چې د هغه امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم هغه د شپږم نه چې فارغه شي نور نا امید ده همداسې څوک چې پانتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو هغه نا امید دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه ده یعنی هر برخه به ګډ وړي هره برخه به ګډه وړي یا ته د ژوند سهار نه ته بېګا پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه وي معلوم نو هغې نه سهار ته بېګا به یعنی هر څه ورته ګډ وړي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم د مشکل لاندې و یعنی خلک تر څو ورسره نه وو اوامخته شوي چې خپله لور درس ته پرېږدي مخصوص د مونږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه نه وي پوه شوي وو نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمندۍ نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په همدې چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګو پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه کله چې ژوند خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دی درس نه وایي یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوی څه باید وکړم خپله خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه کیته ده دیارلس کلونه څوارلس کلونه هغه به جامعې ته څه رقم نسل وړاندې کړي څنګه به هغه ماشومان غټېږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا آینده څه شی ده ته به څه وایي ته به ته چېشته یعنی جامعې ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه که بس یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي
که د ښوونکي او د ښځې د دې دوه رابطه سره مونږ وارزو پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنې احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده نو کله چې مونږ خپله ژوندۍ مکتب ویلی ژوندۍ مثال مونږ ویلی شو ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نه شي کوی د هغې د دې نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکانو ته هم یو غټ مشکل ده لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده دغه وخت کې چې الکان دي یا انجون دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار ده چې د ښځې درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکړي نو کله چې ښځې کې نه ورکېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کیږي چې تدریس ورنه کې نو دا به یو غټ مشکل وسی جامعې ته، هم بالکان ته محرومه وي هم منجونې. نو لکه عموما داسې وویلی شو،
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نشي تللی. ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره نا امیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي؟
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه واوسېږي، یعنی تر څو مو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په د قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هېواد ته د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه کړه، یعنی دا یو ناممکنه شی موږ ښکارېده. په اول څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې د نصاب کې تغییر راوړي. یعنې موږ امید و، موږ امید اندته و چې نن به په خبرو نکې ویل کېږي چې راشه پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره، یا مکتب شروع د نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلاتو هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. د نجونو لکه دا درس د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید د مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو، یعنې د موږ امید و. نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنې دا هغه څه دي چې فعلاً هېڅ امید د موږ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ځای کېدل دا هغه شی دی چې په هېڅ توګه نه جبران کېږي، که له ده نه مخکې هم ځي نو دا به یو ډېره غټه غټه ځای اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد، ته د یو محصل درې کاله وخت ځای کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصل درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې ځای کېږي ته یو غټ ځای دی او دا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه شي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې توان دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره، دوی په افغانستان کې پاتې شي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوئ؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي اولین علاج چې دی درته وایي، دی د خپل لورګان دپاره ځي د هېواد، ځکه چې درس نشته، دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پر چېرته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي، نو معلومداره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد ښه دی، نو مور او پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور او پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري، چې وخت ضایع کېږي، چې نه زده کوي، یعنې یو جهالت یې اولادونه غټېږي، مور او پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خرابوي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې موږ کله تعریفوو، صحت تنه په دې معنا نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله موږ تعریفوو په دې معنا چې هغه روان هم ښه اوسېږي، نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د دې روان مریض موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بلې، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ. وردګ ولایت د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی، وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بده مرغه مثبته نتیجه نه ده اخیستې. نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي هغه به ستا جامعه روزله شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغه سرې جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه ده چې ټول شته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي، اما نر چې د هغه بیا په جامعه کې ډیر بې پروا ده، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه ځکه د نر د ښځې دپاره فرض ده، تعلیم شرط اساسي ده. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډیر خفه کیږم چې د ما په اولادونو کې صرف زمان تعلیم یافته وي او دوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډیره د هغه اندېښنې وړ وي. بعد ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زمان رو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي هغوی څه رقمي
طبعا خفه کیږي. دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې تجالت شي چې کاش که در همو خوران هم مکتب تطلالی، نو موخ زوب دوی نزید دوی دپاره دیر اغا ده، زکت به دو قسمت که دوی دیر خفکی گی چه زکت زب مکتب تزمه او زما خور نزی، او دوی بیا دیر مایسه شی در لران دیر مایسه شی چه کاش که پلارا موگم مکتب تطلالی و موگم تعلیم کولی ده بر دیر خواهی، و موگ بیا ده اغا ورکوو چه شو خدای میره بانده انشالا کنده ده موضوع حل شی و غشی. باور وکای چه ساک ده اغا باز موضوعات و خبر راغل بیر تر دې لپاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړي، نو د ما یو لور کې دغه ډیره خفه شوله، نو دا وړه سپوږمۍ چې دا د ویل چې په جان ویل زه خدای دې ویل تر اوسه پورې زما ویل بچا ته زه خو کله کوم سمت شوي بیا به نو تام بند کړي بیا دا به څنګه شي مال زه ان شاء الله خدای مهربانه دې ارڅه خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې تاثیر کوي، په ښځه باندې کوي، دا واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېز کوي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکا کورنۍ به څومره مایوسه سي، د دوی ماشومان، د دوی لونه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه ده نسي کولای، څومره مایوسیت خواته دوی ځي.
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترکۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای، دا که نر وي او که ښځه وي دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي نه به وظیفه وي نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو، نو طبعا دوی هم مایوسه کیږي. او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفی اغیزه پر رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل ده چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کیږي رواني، هغه لامل هم دغه شی ده، ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دای په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دای غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه تعلیم پورې تړلی دی.
بله، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه هم ځوانان خوشحاله دي، تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې، د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې د مشران ناستې، نو دوی که په نورو موضوعات غږېدلې دي، موږ د خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو ښه تللي وایه، تاسو ښه د لوړو مقاماتو یعنې د شیخ صاحب سره م ولیدل، تاسو آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې وي موږ هېڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړئ یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو، ویل بیا به هغه کېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نشي کولای چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې یو هغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای ښه وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته وویل چې په جلساتو
کې موږ دا خبر یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه، ځکه موږ ډیر خفه کې په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچا چوچه د افغانستان موږ په خفه کې
ډیر زیات مننه.
خوشاله شول چې بس تاسو هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم وو او تاسو یادواري وکړل، په کې موږ هم ډیر خوشاله شول.
ډیر زیات مننه، خدای په امان اوس ښه وخت ولري. ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې است الله مومال او ملګری.
مینه پزورو پزارو
Oh,